ګرانو اوریدونکو د غزل محفل ادبی خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د دې خپرونې کورباز بارکوال میخیل تاسو ته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې به هم د تیرو خپرونو په څیر خوندورې سندرې درته ولرو، او تاسو هم کولای شئ چې خپرونې ته راشئ او په خپرونه کې له موږ سره خوندور شعرونه او غزلې شریکې کړئ. خو او په دې خپرونه کې د یو میلمنه یو شاعره میلمنه هم درته لرو، خو مخکې تر دې چې شاعره در وپیژنم د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کوم. 001-202-205-0403 شمیره یو ځل بیا واورئ، 001-202-205-0403 بله شمیره ده 0800-999-0 شمیره یو ځل بیا 0800-999-0. لتاسی به هیله وکړو چې زموږ غوښتنه خو که څه هم په دې تېرو خپرونو کې تاسې زه پوهیږم چې پر ځای کوئ چې د غزل محفل ته معیاري شعرونه راوړئ، خو یوه هیله کوم چې که په ترنم کې خپل شعرونه راوړوئ نو که دوه بیت راته واوروئ هم کافي دي، او څومره که ستاسې ترنم ښه وي نو په ترنم کې راواوروئ، که نه وي دغسې هم که غزل د ډکلمې په انداز وویل سي چې لکه ځینې شاعران چې په مشاعره کې یو شعر په ډکلمه کې وایي هغه ترنم هم کله کله ډیر خوند کوي. نو که څوک په ترنم کې شعر نشي ویلی لازم نه ده چې په ترنم کې ووایي، نو د ډکلمې په انداز کې که راته ووایم لا خوند کوي. نو راځو د خپلې میلمنې خواته، خو مخکې تر دې بیا هم چې میلمنه در وپیژنم لومړی به زموږ د شاعر میلمنې یو شعر در واورم او وروسته به له میلمنې سره خبرې پیل کړو. یو آزاد شعر دی د پردیسی. نجونې وایي پردیسی کولای نسی، نجونې وایي پردیسی کولای نسی، راسه وپوښته زما په دې وطن کې څومره ښځې په خپل کور کې دی پردیسی، راسه وپوښته زما په دې وطن کې څومره ښځې په خپل کور کې دی پردیسی، پردی لور په نوم په خپل کور کې یادیږي خو یوې هیلې ته ټول عمر پاییږي، خدای پردیس هم بینوا پریشی نه دی، که خدای خیر کړ دغه ورځې به تیریږي، پردیسان به هم یو وخت پر وطن کیږي. نجونې وایي پردیسی کولی نسی، راسه وپوښته زما په دې وطن کې څومره ښځې په خپل کور کې دی پردیسی. دا هم زموږ د پردیس شاعر مرسل احمدزی یو آزاد شعر و چې له تاسو سره مې شریک کړ. زموږ په نننۍ خپرونه کې مرسل احمدزی را سره میلمانه ده چې د افغانستان اوسیدونکی ده، خو دا مهال په بلجیم هیواد کې اوسیږي. مرسل احمدزی هرکلی درته وایم.
ستاسو د خپرونې اورېدونکو ته، تاسو ته، ستاسو نورو همکارانو ته.
رغ می اوره مرسل احمد زئی؟
بله.
نو ډیر مننه مرسل احمد زئی چې د غزل محفل خبرونې ته راغلاست. خو زه پوهیږم چې کېدای شي زموږ ډیر اوریدونکي ستاسو له نامه سره آشنایي، ځکه چې اوریدونکو تاسو ته به ووایم چې مرسل احمد زئی یوه تکړه خبریال هم پاتې شوی ده، او ډیر موده له بی بی سی رادیو سره او همدارنګه له ځینو نورو سیمه ییزو راډیوګانو سره کار هم کړی دی. خو بیا هم کېدای شي اوریدونکي به ستاسو له ادبي نامه سره آشنا نه وي، یا به د شاعر په توګه به نه پیژنې، که زموږ اوریدونکو ته خپل ځان لږ ورو پیژنې؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه رقم د افغانستان یم، په بلجیم کې اوسېږم چې اوس پردېسه یم، څنګه چې تاسو شعر دیپلوما کوي. نو د افغانستان یم، د افغانستان د ټول افغانستان ورته ویلی سو، په ټوله کې له مختلفو ارګانونو سره مې هلته وظیفه اجرا کړې ده. زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، بلوچستان کې او کوټه کې اوسېدلې یم. د مهاجرت یوه دوره مې هلته تېره کړې ده، بیا وطن ته تللی وم څه وخت کار روزګار وروسته. نو بیا د مهاجرت بله لړۍ پیل شوې ده چې اوس پکښې کې مصروفه یم، او دلته هم وظیفه لرم او هم زده کړې کوم.
ډېر ښه مرسل احمد زئی، موږ تل هڅه کوو چې زموږ دغه د غزل محفل په خپرونه کې د نارینه شاعرانو تر څنګ ښځینه شاعرانو ته هم برخه ورکو. نو لتاس سره به هم ستاسو پر شاعري هم خبرې کوو، او پر دې به هم غږیږو چې آیا زموږ ښځینه شاعرانې په خپلې شاعرۍ کې خپلو ښځینه احساساتو ته څومره ځای ورکوي، او څومره اوس دې ته موقع پیدا شوې ده چې ښځینه شاعرانې په خپله شاعرۍ کې خپل واقعي ښځینه احساسات بیان کړي. خو په پیل کې به له تاسې وپوښتم چې آیا څه سبب سو، څه دلیل و چې په شعر ویلو مو پیل وکړ؟
ولی تر کومه ځایه چې تاسو ته معلومه ده، ښځې د احساساتو یوه الهي ډالۍ لري، او ښځې مهربانه دي او ژر احساساتي کېږي، او دا شعر هم چې دی دا له احساساتو سره تړلی دی. نو دا وجه کېدلی شي چې ښځې په ژر شاعري کېږي، یا به دا وه چې پر ما به یې دا غلبه کړې وي چې زه شاعره شوم. خو په ټوله کې محرومیتونه د ټولنې ځنې هغه دردونه چې سړی هغه ټولنیز دي، ورځنی دي، انسان ورسره مخ کېږي، دغه ټول د دې باوجود کېږي چې احساسات راوپاروي او انسان اړ باسي چې فکر وکړي او د شعر په ژبه باندې هغه خپل درد بیان کړي.
او د رحمان بابا خبره ده چې وایي دا دستور دی چې له درد زګیر وایخیږي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ.
بالکل
یو چا ویلي دی، وایي شاعري د مظلومانو ژړا ده. او څنګه چې په پایل کې ما وویل چې تا هم اشاره ورته وکړه چې زموږ په ټولنه کې واقعا ښځې مظلومې دي، څه فکر کوي چې آیا ښځې که شاعري وکړي فکر نه کوي چې خپل مظلومیت په خپله شاعري کې په ښه توګه انځور کړای شي؟
ولی نه، زه دا تاسو ته ویلی سم چې یعنی د پښتو د ولسی ادب غټ صنف چې دی هغه لنډۍ دی، او د دې ډېر کریډیټ چې دی هغه ښځو ته ځي، ځکه چې د لنډیو ډېری ویونکي چې دی هغه ښځې دي، او د لنډیو هغه خوند هغه ظرافیت په بل هیڅ ژبه کې نه لیدل کېږي، په بل هیڅ شعر کې نه لیدل کېږي لکه په لنډۍ کې چې دی. نو دا طبیعي ده. دا یو مثال زه ورکولی سم چې که موږ لنډیو ته وګورو، نو ښځې که وغواړي خپل احساسات او خپل فکر بیان کړي، زما پر اند باندې چې دوی به ډېرې ښې شاعرانې وي. خو بله خبره هم دلته ده نه، چې هغه د مونتیسکو یو فرانسوي سیاسي متفکر دی، هغه وایي وایي که نر او ښځه یو ډول روزل کېدی نو ځواک به یې یو شان و. نو دا دې خبرې تایید زه د پښتو شعر په کاله کې کوم. که چیرته ښځو ته د فکر هغه ازادي چې یو نارینه پښتون شاعر یې لري ورکول کېدلی، نو زه په دعوې سره ویلی سم چې موږ به ډېرې تکړه پښتنې شاعرانې هم پخوا درلودې او هم به اوس وی، چې متاسفانه اوس تعداد ډېر لږ دی او په دې برخه کې لا ډېر کار ورته پکار دی.
مرسل، په دې اړه به بیا نورې خبرې بیا هم کوو، نو ستاسو یو شعر مو راخیستی دی او ستاسو په غږ کې دی، کومه خوښه یې له اورېدونکو سره به یې شریک کړو.
مهرباني.
شرم. تا ته وایم خورکی وایا، نوم دې څه دی؟ زه نومیږم گلدسته ډاکټرې خوري. د خاوند او د خسر نومونه وایا. د خاوند په نوم بې شرمه بلل کېږم، د خسر نوم اخیستل بی احترامي ده. نو دې څنګه د زیږون پاڼې پوره سي؟ ته د ژوند او مرګ ترمنځ پر پله ولاړه، هله ژر دواړه نمونه راته وایه. خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی، زه دې مړه شم پروا مه کړه، ته د بل چا نه پوښتنه راته وکړه. خو ما خلاصه کړه له دې زهرین پیغوره، زه په ژوند د خاوند نوم اخیستی نشم، د خسر بابا په نوم کې کرامات دي. چې دردونه مې پاخه سي او اوږده سي، بیا یې نوم ښه په قرار درې ځله اخلم، بیا د خدای نظر راکیږي او خلاصیږم. ګرانې، دا هسې د وخت ضایع کول دي، داسې وخت کې د الله مرسته په کار ده. هغه نوم چې هم کریم دی هم رحیم دی، هم ظاهر دی هم باطن دی هم قهار دی. د هغه د نوم تسبیح کول په کار دي، له هغه نه د کومک غوښتنه کیږي. نه ډاکټرې پام چې مخ ته لاړه نسی، گنی دلته به د ژوند تیرول ګران سي. زموږ خلک د رواج سخت پابندان دي. دا چې زه د مرګ او ژوند ترمنځ لوبیږم او په دغو دوو نومونو ژغورل کېږم، له دې یو پیغوره زه به شمه تیره، د خاوند نوم به مې واخلمه بې دریغه. خو ته وپوښته زما له دغې خواشي، دا پیغور را سره سم په سمه وړی سي، زما لپاره مې د خسر نوم در شوای سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
یو ځل بیا د ډیوا ریډیو ادبی خپرونې د غزل محفل کې هرکلی درته وایم. مرسل احمد زی، په دې خپرونه کې موږ اکثره اورېدونکي هم له ځانه سره لرو، نو وخت په وخت به دوی هم اخلو، له دوی څخه به شعرونه هم اورو، ممکن له تاسو یو نیمه پوښتنه هم ولري. نو پښین ته ورځو. عزیز الرحمن عزیز را سره دی، په خیر.
جی قدرمن برکوال میخیل صاحب، تاسو قدرمن میلمنی او خوندوری شاعری شهید ته، او تاسو قدرمن پروڈیوسر صاحب ته، د ډیوا ریډیو ټول همکاران او ټول مینوال ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
فقط داروشاد عبدالباری یاسر صاحب، فقط و شعر په ترنم د توان وخت نه ځای کوم. برکوال
ارشاد واځه.
باہت پجوان کی خیر غواڑو یو پبل پسی، باہت پجوان کی خیر غواڑو یو پبل پسی، بیا مناسب ندی چی جاڑو یو پبل پسی،
راز چې دواړه زندگی او خوشحالي تیر کړو د دوو کمبلې سره نغاړو یو په بل پسې باید په ژوند کې خیر واړو یو په بل پسې
د وخت را کول ونه نه مننه
ډیر مننه کرکت اردو باز محمد خټک صاحب په خیر راغله
ډیر مننه بار فور صاحب څنګه صاحب تاسو سلام کوم د منې خورته سلام کوم
مننه خټک صاحب
وعلیکم السلام
ویش زه خو یو لالی په یرو کې پروت یم هیڅوک مې نه ویني چې یرو کې پروت یم
اها
دور تا اولو را لرم خراب کرو پسور انگار پسروش کرو که پروتیو
آها دیر خندار
سوک برازی ما با اوچت کی چرتا دیچا پتا ما امیدو که پروتیو
آها دیر شا
ناره و هم ناره منا و ریسوک یو مرحتی تا پو وگو که پروتیو
آها
حلکو مریخ که ودانه جو رگلی زخول آغا سی پا غرو که پروتیو
آها دیر شا
ما باز نامد نه جامع شریکړې په ګلخانه په لیوانو کې پروت یم
خدای دې نه کوي ډېر مننه خټک صاحب
ډېر مننه
مرسل احمد زی بیرته تاسو ته راځم ستاسو په ژغ کې چې د نظم کوم جواب ریده په دې په دې نظم کې چې تاسو کومې موضوع ته اشاره کړې و چې یعنی اکثر اوسم په ډیرو سیمو کې پښتنې مېرمنې د خپلو خاوندانو نمونه نسی اخیستلی څه فکر کوئ چې آیا دغسې ځینې ټولنیز دودونه د دې د له منځه وړلو لپاره د شعر قالب مناسب بولئ که نه له یوې بلې لارې باید چې د دغسې شیانو د خلکو د فکرونو د بدلولو لپاره مبارزه وسي
دا خو داسې خبره ده چې هر څوک تر خپلې وسې پورې کولی شي چې په ټولنه کې برخه واخلي د ټولنې په اصلاح کې په هغه شیان دودونه چې هغه تاواني دي یا په کار نه دي چې هغه رقم مخته یوړل شي نو د هغه په اصلاح کې هر څوک تر خپلې وسې پورې هله ځله کوي شعر د خپلو سبکونو او ادبي مضمونونو په مټ په ډېرو مواردو کې له ورځنیو چارو حتی د یوې ټولنې د تاریخ په بیانولو کې اغېزمن تمامېدلی سي شاعر هم په خپل هنري انداز سیاسي ظریفې نیوکې تېرې شپې بیانولی سي او اغېزشیندونکي شعرونه هم کولی سي چې د پشه د ستونزو او اهدافو د ګډ درک لپاره یوه ډېره ښه زمینه او وسیله واوسي نو په دې وجه باندې څه فکر کوم دا زما په وس پوره ده چې د شعر له لارې هغه دودونه چې ناپسنده دي هغه راپربند سي راښکاره سي او د هغه د اصلاح هڅه وسي
دغسې خبرې که په شعر کې په ښه هنري انداز وسي فکر کوئ چې د خلکو پر ذهنونو باندې ښه اثر لرلی سي
حتماً حتماً تاسو وګوري نن سبا د شعر لوستونکي په سوشل میډیا کې تاسو دا کتلی سئ چې څومره ډېر دي او همداراز شعر له پیړیو پیړیو څخه زموږ په ادب کې پاتې سوی څیز دی داسې نه ده چې له هغه څخه څوک منکره دي یا وخت نه ورته وباسي یا وخت نه ورکوي یا اضافه شی وي داسې څه نه دي د دوی په ژوند کې نو حتما دوی وخت ورته ورکوي او دا چې وخت پر وخت اورېدل کېږي دا حتما تاثیر لري
مرسل احمد زی وروسته به م پر دې خبرې کوو خو اوس به لاړ شو یوې سندرې ته د نغمې په غږ کې به دا سندره سره واورو
ډېره مننه
Allah ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د غزل محفل ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. لمر سره په نننۍ خپرونه کې د پښتو تکړه شاعر مرسل احمدزی میلمنه ده. مرسل احمدزی بیا هم په شاعری کې د ښځینه احساساتو د بیان په اړه خبرو ته دوام ورکوو. په که اوس موږ د اوسنۍ معاصره شاعری کې وګورو، ډېرې کمې شاعرانې دي چې د نمونه یادولی شو، فرضاً لکه حسینه ګل تنها ده، پروین ملال ده، یا یو څو نور داسې شاعران دي چې د هغوی شعرونه چې سړی لولي سړی پوهیږي دا د یوې ښځې شاعري ده. خو اکثریت نور شاعران د دوی شاعري که د دوی نومونه ایسته سي سړی نه پوهیږي چې دا اوس د یو نارینه شاعر شاعري ده که د ښځې شاعري شاعري ده. څه فکر کوو چې آیا ولې دغه نور ښځینه شاعرانې په خپله شاعري کې د خپلو ښځینه احساساتو له بیانه ولې مخ اړوي؟ آیا دا هم هغه په مخ کې ټولنیز بندیزونه دي که څه بل علت یې بولئ؟
دیکی خو لکه مرت چی سرکم دنیا هر بدمرغی مخته ده، هم دا دول ده شیر پا برخه که هم مرت شدینا شایرانی لش بدمرغه پدیو چی ما مخی ویلی چی مرت حقه ده افکار و ده بیانولو پیساب اجازه یا حقه ده طول ده طولنی دودونا هغه د دې پایس کې سي چې د شجنا شاعرانو پیسې افکار محدود کړي او نسی کولای هغه څه چې هغه احساسات چې دوی غواړي بیان کړي هغه بیان کړي. نو دغه محدودیتونه دغه قیدونه دغه شرطونه دي چې دوی ورسره لاس و ګرېوان دي. خو په اوسنیو شاعرانو کې تقریبا اوس دا جوهر لیدل کېږي چې د دوی خپل ښځینه احساسات چې دوی یوازې هغه د شعر موسیقیت ته یې نه ګوري بلکې اصلي بڼې او معنا ته یې مهموالی ورکوي او تر ډېره بریده پوری کوشش کوي اوس شاعرانې. او دغه مسله هم څه نا څه درک شوې ده. او متاسفانه یو بله څو کلونه د مخه مسله وه چې نه پوهېږم څرنګه مې ووایم چې ځینې نارینه شاعرانو هم د پښتنو شاعرانو په نوم باندې شاعري کړې ده چې دا خپله زموږ لپاره ډېره بدمرغي ده. یعنی که څه هم د دوی مرسته یا هر څه چې د دوی له نظره وو یا دي یا سوي دي دا د هغوی تر خپل فکره پورې د هغوی په فکر پورې اړه لري. خو زه ویلی شم چې موږ په دې برخه کې هم بدمرغه یو چې یو نارینه شاعر راولاړیږي د ښځې په نوم باندې شاعري کوي. نو دلته هم موږ ته ضربه راکول شوې ده.
مرسل احمدزی په دې برخه کې که خپل یو غزل یا یو نظم بل راواورو یو خوند به وکړي.
سمه ده. تاسو د خپرونې په شروع کې د ترنمو نه پوهېږم د دیکلومي خبره کوله. زه خو دیکلومي استعداد نه لرم، خو خیر کوشش به وکړم چې څه مو خوښېږي چې ویویم نظم که غزل.
نو که غزل وی در سره خو شبه ځکه چې نظم خو یو اوریدونکو ته واوراو، نو اوس که غزل ور واوراو ځکه چې دا د غزل ما فلم دی.
اوکی. وای زما په شون کې چې کومه ناروا تړلې ټولنې هغه ما پورې روا تړلې.
ډېر ښه.
که د ادم له پښتې راغلم خو څراز بلرم که د ادم له پښتې راغلم خو څراز بلرم چې د ادم سره یې جوخته و هوا تړلې لما نه سا واخلي لما نه د ژوند چل زده کوي لما نفرت ته بېرته دغوي ملا تړلې تا سره مینه کوم تا سره مې ژوند تړلی تا سره مینه کوم تا سره مې ژوند تړلی دومره ناقص د عقل نه یم چې وم تا تړلی زه له ازله په دې خوښه وم چې تا سره وم زه له ازله په دې خوښه وم چې تا سره وم زما او ستا هره رشته ده یاره ما تړلې تله مرسله تپوس وکړه د دنیا د دیبان چې نازک ګل یې د اغزو په منځ کې چا تړلې
واه ډېر خوندور ډېره ښه غزل وه بیا هم اورېدونکي راخلو لکه مروت ته ورځو محبوب علي صاحب په خیر راغلې
السلام علیکم برکوال سی اتا تا ټول دی واورې دین کو ته سلام ما یی د ګران مل منی خو نم یا ول سوال دا د چیر په طاهری چې او د غزل کې دا ته له کوم یز دې نه سره دا او څنګه دا د
طاهری څه نه
کومه شبې شاعری کړي
اها صحیح
فکر کوم انده
په شاعری زبې چې غزل اول کوم یز دې نه او زبې چې په غزل ابتدا سره دا
شش
او ځان سوال می ځوان سن مې دادا چې په شاعري کې کومه جوړ شعر ویلا سره دا اول ټپه وا غزل او یا چربت او کنظم او ما سره یو غزل دا به تنشر کو
ها راځه
غزل دا ستا دغه عادت تا کلم ما سره په بیا کوي ما په مخسړی وخت را درونی ته خندا کوي
ها
او زه خو حیرانی کوم د ستا دغه دستور ته
ها
یو خو هرانه کوم د ستا د غدستور ته چا په ل او ویټینګ دی د چا په ل پاکوي ما په مخسړی وخت را درومي ته خندا کوي
په خپل مروتوال لهجه را ته وای محبوب علي صاحب
ها جی په مروتوال چې ته وای
ها ها
او کلم ماته مخکړه کلم مخکړه بیا رکیب پلا
ها ها کلم ماته مخکړه کلم مخکړه بیا رکیب پلا
ا اټګه جنان کله هغه کله دا کوي ما په مخسړی وخت را درومي ته خندا کوي
ها ډیر ښه
مننه جی غل چغلا کوي په تور شپه کې څوک خبر نه وي
اها
غل چغلا کوي په تور شپه کې څوک خبر نه وي ته خو دا سه غل زونو غلا سپین سبا کوي ما په مخسړی وخت را درومي ته خندا کوي
ها ډیر ښه
او مانه کلا شیر خپل کلا په بد مخره ته وګوره
اها
کلا شیر خپل کلا په بد مخره ته وګوره ته خو په ماتل کل اغنو دی جدا جدا کوي ما په مخسړی وخت را درمی ته خندا کوي
ها ډیر ښه
مانه جی چیرې دې مرغوب پر ازا درما کلا کلا
اها
چیرې دې مرغوب پر ازا درما کلا کلا ستا خدا سے خلدا هم ستا خدا سے خلدا چې همیشه خپل رضا کوي ما په مخسړی وخت را درمی ته خندا کوي
ډیر مننه محبوب علي صاحب اوس هم هنګو ته ورځو سپنګل فریادی صاحب را سره دی
السلام علیکم برکوال مخیل صاحب
وعلیکم السلام فریادی صاحب په خیر
څنګه ښه جوړه د ملمنه خورجان ته هم سلام وایم
ډیر مننه
وعلیکم
السلام ورور څه دی راوړی دی فریادی صاحب
زبان درته خپل غزل وړاندې کوم مخیل صاحب
سعید ډیر وردا غزل خو بنئ
نه نه زما پنځو کر خو نه خپل غزل نه جوړوم
پنځو کر شو نه کنه پنځو بیتونه
بس پنځو کر خو ورته وایم تعلیم نه لرم به تعلیم
پنځو کر شو بیا دونیم بیت غزل سونو بیا
پنځو بیت دی وای چې خدایا مرغ غواړم در نمور نمخ کې
اها
خدایا مر غواړم در نمور نمخ کې ما جنزا شي وزي کور نمخ کې وای چې زور په زره ان کمیږي وای چې زور په زره ان کمیږي خو زری ورته د زور نمخ کې مننه وای چې پرورې دې شمړ مې خبیا چې پر وړې د شمړ میکا بیا ګور چې مړ می نکړې پور نمک کې وای چې زور هغه وای چې سور غږیږي بیا چوارستونی چې سور غږیږي بیا چوارستونی راستونی مچوا د سور نمک کې سب کتاب یا درناخلی گور کے سب کتاب یا درنا آخلی گور کے پر یدی زان سمکا دا گور نمخ کے
دیر منن فریادی صاحب
دا وقت رکول یو جہان منن
منن مرسل احمد زی محبوب علی چی کمی پشتنی وکڑی چی جواب رتا لری
او د هغوی لومړی پوښتنه لکه چې دا وایي چې په کوم ژبه دي اول شعر
غزل وایي اول ار په کومه ژبه کې وویل سو
بله
غزل
هو هغه وویل چې په کومه ژبه کې دی وایي
نه اته داس نو چې تا په کومه ژبه کې وایي غزل لومړی په کومه ژبه کې وویل سو یا لیکل سو
زه فکر کوم د مند معلومات تر هدا پوری په غزل د عربي شبي
بالکل غزل لمړی په عربي کې لیکل شوی او بیا له عربي فارسی ته راغلی او بیا نو دویم پښتنه ته څه ځواب وایي چې اول کوم په پښتو کې فکر کوم دا مقصد چې په پښتو کې اول کوم صنف لیکل شوی دی دا خو بیا لا ګرانه ده
نو
نو دا دا ورته وای چې په پښتو کې خو اول پاره ژبه کې چې د هغې ژبې فوک شاعري یا ولسي شاعري چې هغه تر ټولو زړی نو موږ به دا ورته وای چې په پښتو کې چې کوم ولسي صنفونه دي که هغه ټپه ده یا لنډۍ ده او یا غاړه ده نو دغه زاړه صنفونه دي تر ټولو او یا چاربیته ده
بالکل
مرسل احمد زی اوس
به فکر کوم لنډۍ به
ممکن کیدای شي چې لنډۍ زور صنف تر ټولو دا راته وایي چې تاسو خو لنډ شعرونه لنډ آزاد شعرونه یا آزاد نظمونه هم لیکلي دي چې په دې وروستیو کې دود شوي دي څه فکر کوي چې آیا د اوږدو نظمونو په پرتله دغه آزاد لنډ نظمونه څومره اغېز لري او څه فکر کوي چې ولې شاعري دومره رالنډه سوه ولې په دوو درو مصرو کې یو شاعر خپل خیال بیانول غواړي
یو خدا دی چې دنیا هغه د پرمختګ په حالت کې ته چټکی خوا ته روانه ده نو په دې وجه باندې هغه د خلکو وخت چې دی د لوستونکو وخت چې دی د هغوی وخت ته هم باید یو شاعر فکر وکړي څنګه چې که شعر لنډ وي ژر مفهوم ترېنه واخیستل سي نو زه فکر کوم چې علاقمندان به ډیر وي او همدا وجه ده چې نن سبا لوستونکي ډیر لنډ شیان خوښوي هغه که تاسو وګورئ یوازې شعر نه دی چې رالنډ شوی دی مثلا په متن کې هم کله چې څوک لیکل کوي هغه اوس هغه پخوانی یا اوږده لیکل نه کوي کوشش کوي چې متن ډیر کوچنی او پر مفهومه وي
صحیح په دې برخه کې که خپل یو آزاد شعر راواورو نو زموږ اورېدونکي به پوه سي چې
مطلب لنډکی شعرونه
او بالکل او چې دا کوم لنډکی شعرونه دي ساسي او بالکل
زه به څو لنډکی شعرونه پرله پسې ووایم
بالکل صحیح
څه ډول وي باید داسې پوهېدلی سم
چې هر څنګه چې ستاسې خوښه وي
اوکې دا لږ پک شکې شوخم دي لږ پک شکې مینه ناسم دي نو هر کوم چې
نو بس تاسې د زړه اظهار دی نو فکر کوم چې تاسې د ویلو جرأت لرئ نو موږ به یې د اورېدلو جرأت پیدا کړو
بالکل او بایغیس یې له مشکوکو اترو ډکه وه پردی پسرلی غیږ کې غوړېدلی و شپه مې په څنګ کې اوږده پرته وه د نه راته د نه تدسید یې ته رایادولې
ته
لکه زما تښتېدلې موسکا د نورو لښون بوتي راټولوم. خبر نو هغه د اسرافیل شپېلې مونډلې و د قیامت راوستلې پر ما تجربه کړل. یادېږي مې هغه ټول وختونه چې ستا په یادولو کې مې تیر کړي، زړه مې یاد ته مې نه راځي.
ډېر ښه.
بله، او آخري دی چې قهوه ستا د خولې خوند لري، ترخه، خوږه، زیږه، ملایمه، ته د خولې وڅکه، زما د قهوې کیف به واخلي.
ډېر ښه، ډېر ښه. مرسل احمد زید نوري پرمختللې نړۍ د اوسنیو شاعرانو شاعري کسړی ګوري، په هغه کې اوس تر ډیره دا خبرې فکر کوم چې ختم سوي دي چې جانانه ته څه سوې او زه درپسې مړ سوم په اجران کې دې سوځېږم. اکثره د فطرت عکاسي پکې، د طبیعت انځورګري پکې کړي، خو له بده مرغه ورته ووایو که له ښه مرغه ورته ووایو چې زموږ د ټولنې شاعر یا د جنگ انځورګري کوي او یا مو شاعران د ښځینه شاعرانې تر ډیره د خپل ژوند ناخوالې په شاعري کې انځوروي. نو ستاسې همدغسې یو بل آزاد شعر ستاسې په غږ کې راسره دی چې زموږ د ټولنې د بدو حالاتو انځورګري پکې سوې ده، دا به واورو.
قربانی لتړ موبینو تویدلو نمی بدرغلی زموش تر کوره چرادی دی اخترونو خو هم جامی د غم ویته کسری په وینو رنگ غوستی دا نه چیز به قربانی نکوم دا سیده هیڅ کله و نشیربه ستا امر ستا د ابراهیم د قربانی حقیقت خدا خبر هم رشتیا دربه چې دل تمین دو هم د خپل اولادو سرونه لخپل تن دی جلال دلی زهق مور ته څنګه وایم سبا اختر دی قربانی کوي کنه مور کوي.
مرسل احمد زی د ژوند تر اوسه پورې چې کوم ژوند را تیر کړی، یاره له وطنه یو بل ځای د مهاجرت ژوند، تاسې وویل چې په کوټه کې مو هم ژوند کړی دی، که څه هم کوټه خو هم د پښتنو خپل وطن دی، له هغه را وروسته بیا اوس په یورپ کې ژوند کوي، څه فکر کوئ چې آیا دغو سفرونو مو پر شاعري باندې څه اغیز کړی دی؟
ډیر زیات اغیز کړی دی. هغه ډول چې ما په وطن کې شاعري کوله هغه رقم شاعري زه نسم کولی دلته. یو ډول زه کله کله دوستانو ته وایم، هم وایم چې شعر راڅخه مرور دی، نو هغه نارینه شاعران خو بیا وایي چې وایي د شعر فرشته راڅخه مروره ده، نه نو بیا موږ څه وایم چې شعر راڅخه مرور دی ځکه هغه احساسات دلته نشته. یا د ټولنې تاثیرات خو طبعا پر شاعر باندې تاثیر کوي، یا شاعر څومره چې انسان له خپلې ټولنې څخه تصویر اخیستلی شي، یا به د دې ځای تصویرونه راته ناوله دی، هغه پارونکي به نه وي، ذهن به نه پاروي، خو نه پوهېږم. تر ډېره بریده زه په مسافرۍ کې کم شعره کېږم، شعرونه کم لیکم، نو خدای دې وکړي چې وطن ته بېرته ولاړ شم او دا لړۍ بېرته ما پیدا کړي.
که څه هم چې شاعري د یو شاعر د خپلې ټولنې د محسوساتو او د تجربو او د مشاهدو زیږنده وي، خو بیا هم یو شاعر که هر ځای له خپل وطنه پردیس هم سي، خو په روحي لحاظ له خپلې خاورې او له خپل ولس او له خپل وطنه سره تړلی وي. دا راته ویلی سي چې آیا دغه ستاسو سفرونو تاسو ته د شعر په لحاظ نور هم موضوعات تر کړي دي، ځکه چې په دې نوي وطن کې به هم ستاسو نوې تجربې او نوې مشاهدې کېږي او خپله ټولنه به له دغه نوې ټولنې سره پرتله کوئ، نو د شعر لپاره یې څه نوي موضوعات هم در کړي دي کنه؟
هو داسې نه ده چې ما تاسو ته وویلې چې ټولنه پر شاعر باندې ډېر زیات تاثیر ږدي، او داسې نه ده چې بالکل ما ته شعر رانه کړي یا تصویر رانه کړي. دا خو د ورځنیو چارو سره چې موږ مخامخ کېږو هغه تر نورو خلکو موږ بهتره پرتره کولی شو، له هغه هېواده چې موږ راغلي یا هغه وطن ته چې موږ سفر کړی دی. هغه یو شاعر ذهن تخنولی سي، پارولی سي. مثلا زما یو لنډکی شعر دی، وای: غواړم لمس کړم ستا د وریځې، ستا د شونډو، ستا د مخ اغزن میخونه، اجازه راکوي کټ مټ همداسې سینګار زما زړه د هغه له مینې وروسته تجربه کړی. په دې شعر کې وګورئ، دلته اروپا کې ځوانان د سیمونه یا اغزن سیمونه، په خوځ اغزن سیمونه ورته وایم ځکه په پښتو کې ورته کوم بل نوم نه لرو، ځکه مشکل رواج نه دی. خو دلته دا ډېر دود دی، ځوانان وریځې سوری کوي یا یو ډول اوسپنې په خپلو مخونو کې ځای په ځای کوي، چې یا په وریځو کې، غوږونو کې، شونډو کې، ژبو کې، یو په مخ په مختلفو ځایونو کې. نو دا دې شعر کې دغه د زړه هغه سینګار چې د یو چا څخه او د یو چا د درد وروسته یا د یو حالات نه وروسته کوم سینګار اخلي، نو یعنی هغه درد د هغه د هغه خو څه اسانه نه دی که نه، د هغه چې طبعاً یو سیم په خپل وجود کې دننه کوي نو هغه درد لري. دا هغه درد دی چې ما په خپله ټولنه کې لیدلی او د هغه له مینې وروسته مې تجربه کړی دی. او یعنی دا هغه تصویرونه دي چې دواړه پرتله شوي دي.
مرسل احمد زی، ما هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې چې میلمنه مې شجنه شاعره ده، نو سندرې مې هم د شجنه شاعرانو درته راوړې دي، نو که خوښه دي یوه بله سندرغاړې ده چې ما بیخي په دې وروستیو کې نوم په لومړي ځل اورېدلی دی، فکر کوم پاولینه نومېږي، دې د حمزه بابا شعر ویلی دی، دا به سره واورو.
تیره سندرموم زما مقدر انتخاب زما د خوش سندره و، تیره زیاده مننه، او دام چې تاسو انتخاب دی نو خامخا به خوندور وي.
نو بس دا سندره به سره واورو.
Oh,
غزل محفل کې مو یو ځل بیا هر کلی کوم یو اوریدونکو ته ورځو. هغه انتظار کوي لپشینه زمزمه انتظار. په خیر.
السلام علیکم برکات ستاسو سلام کوم او کریم من منی ته سلام کوم.
ډیر مننه.
وعلیکم السلام. خدای ته راواله. خیر دی نو څه څنګه
مننه کور وطن.
کلش په زور خبرې وکې زمزمې نو ژغ به دې سم واورو. ژغ دې ډیر ټیټ دی.
خو هلته به شپې ناوخته به یې برکات نو په دې خاطر نه غواړي چې مزاحمت یې کړي نورو د کور فامیل غړو ته.
نو څه دې راوړې زمزمې؟
ارشاد
نن یو پیغله پښتنه جوړیدا. یو پیغله پښتنه جوړیدا د خپل بابا له کوره تل جوړیدا. ظالم بابا ته هزارې کولې. ظالم بابا ته هزارې کولې. ویلې ژوند مما وسه جوړیدا. ترپېدلو شنډ پلار ته وایي. ترپېدلو شنډ پلار ته وایي په تا لور ګرانه که پیسا جوړېده. په زړه همچنه مورې سنه ویل. په زړه همچنه مورې سنه ویل. ځان ته یوازې پټه خوله جوړېده. زه ورته حیرانه شوم. خالقه زه ورته حیرانه شوم. نغمه مې بس کړه چمچمه جوړېده.
ډیر خوندور. ډیره مننه زمزمې. لپشینه اندوباخ ته ورځو. قدیم جان را سره دی. په خیر.
سلامونه برکوال صاحب تا ته او تاسو قدرمنې میلمنې.
وعلیکم سلام.
څه
دې راوړی دی
برکوال صاحب؟ بس یو مطلب ویم د غزل غو ترغه مخی چې مطلب ویم یو دوی پښتنې به مطرح کوم.
نو وخت لږ دی. و پښتنه کوه کې په دغه دوړو کې خپل ته انتخاب کوم پښتنه کوي.
یو پښتنه دغه وکم د غزینی خلک یا ځینی لیکوالان برکوال صاحب هغه د آزاد نظم منکر دی. وی آزاد نظم چې دی دا داسې یو دغه دی چې دا هر څوک لیکلی شي. دا پښتو ادب کې ګر سره ځای نه لري. نو په دې اندازه یا په دې عقل باندې تاسو څه یو یو مطلب کوم؟
نو ارشاد راځه.
هغه په ترنو یو مطلب یم برکوال صاحب.
نو وای ځه. زر کو نو
وینا کی مو جوش راسی جذبه راسی. وینا کی مو جوش راسی جذبه راسی. کلا چی پکال کی دغش پراسی. کلا چی پکال کی دغش پراسی. وینا کی مو جوش راسی جذبه راسی. ډیر مننه.
مننه قدیم جان صاحب. ډیر مننه. مرسل احمد ځکه په لنډه توګه ورته وایست چې ځینې شاعران وایي له آزاد شعر سره جوړ نه دي. څه فکر کوئ چې آزاد شعر ولې ځینې شاعران نه خوښوي؟ دا خو د هغوی تر
تاثیر لاندې دی. هغوی په انتخاب پورې اړه لري. خو په ټوله کې نظم او دا خو نظم ځینې بیا له سپین شعر څخه هم بالکل منکر دي. نه سپین شعر چې په پښتو ژبه کې ډېر لږ دود.
بالکل پاکستان کې نثري نظم هم ورته وایي دی ته.
بله او نو په دې وجه باندې هغوی ما یو ځای کې د اجمل ان صاحب یوه ویډیو وکتله. هغه وایي په پښتو کې داسې ډېر منتقدینو کرکتونکي انتقادان شته چې سپین شعر ته وایي د سپین شعر په سترګه نه ګوري بلکې دوی د قافیه لرونکو او مقیدو شعرونو باندې ډېر حساب کوي. نه نو دا د کرکتونکو کار دی. دوی به خپل کار کوي او موږ خپل کار کوو. زما دپاره زما په نظر باندې آزاد شعر زه پکې
راحت هم يم خپل موضوع په اساني مرسولای سم
معنی
او بل دا ده چې په پښتو ژبه کې دا ډیر لږ دود دی دا وجه ده چې لوستونکي لږ دي نو امکان لري دا وجه
مرسل احمد زی په پای کې کدار ته چې خپل شاعری مو ولی تر اوسه نه چاپ کړي په لنډ تو کراته وایست
د ژوند ځینې سرګردانیانې دي چې مې هم وروزګار کړې چې دا چاپ کما خو او نه پوهېږم چې دا حالات وخت او
په نږدې وخت کې نیت ورته لري
په بله اصطلاح که ځان خلاص کړم نو دا به ووایم چې نصیبې نه دی راغلی
په نږدې وخت کې نیت لري چې چاپ یې کړې که نه نو خوند خو به کړی وای چې خبرو ته مم داسې دوام ورکړی وای استاد شیرونه او خبرې مو اورېدلی خو د خپرونې ځولۍ تنګه ده له تاسې ډېره مننه چې راغلاست او له موږ سره مو په خپرونه کې ګډون وکړ ډیره مننه ګرانو اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خپرونه هم دومره وه ما بارکوال میخیل او زما پروډوسر ناهید سهار ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست شش پا ولرئ.